د مارچ په اتمه د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د خزو پلاسترونو او پرمختګونو خبرې کیږي. سکل د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو ادارې یا یونسکو د افغانو خزو او جنو پاړه د لوی غونډې قربتوب کوي. څو هغه ننګونې روخانه کړی چې افغان خزې او جنې ورسره مخامخ دي. که څه هم طالبانو په پایل کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو اقونو ته د درناوي ژمنه کړې و، خو وخت له رسیدو وروسته داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامدار توګه د خزو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل. د افغانو خزو د روان وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری نظام د پخوانی سفیر عادل راز سره خبرو تکینو چې د امریکا غک د ځانګړې مرکې میلمانه ده. اغلې عادل راز، ستړي مشه، په خیر راغلې.
مننه ورشنا جانې، خوشاله اوسئ.
مننه عادل جانې. د حکومت، د جمهوری حکومت رنګېدو وروسته د اول ځل د چ تاسو د امریکا غک سره خبرو تکینې، که په مجموع کې راته وایست چې دا وضعیت نن سبا د درې کال چې د طالبانو واکمنی روانه ده، تاسو دا وضعیت څنګه ارزوي؟
څنګه چې برښنا جانې تاسو په شروع کې هم فایل کړ، په دې موضوع باندې یادونه مو وکړه چې فعلی حالت کې ده افغانستان د خزو وضعیت بل خصوص په یو ډیر سخت شرایط کې قرار لري، او خزي په یو ډیر مقیده جامعه کې ژوند کوي. په دې معنا باندې چې دی غوی لسلسي درس ویلو ته، کار کولو ته، اقتصادي فرصتو ته، د باندې وتو ته، تحصیل ته ادامه ورکول، د ټول ورته مقید شوی دی. او دا تاسو وګورئ عمر کې په دنیا کې هم د وضاحت معلوميږي چې افغانستان سان فیلند هغه جمله هی ودو څخه دی چې د خزو شرایط ډیر مقید او ډیر سختي، او هیڅ کوم بل مثال په دنیا کې فیلند په داسې حالت کې نشته. نو د تیر درې کلونو نه تنها د خزو په اړوند، بلکې اقتصادي حالت هم په افغانستان کې متاسفانه ډیر سختي، او کاری فرصتونه، تجارتي فرصتونه هم ډیر کم دي. او په هغه پسند کې فیلند متاسفانه افغانستان په داسې حالت کې موقعیت لري چې رسمیت ور نه دی، او یو هیواد دی چې په جغرافیا کې شته، اما متاسفانه په سیاسي مسایلو کې په بینړی توګه رسمیت نه لري، او فعلاً افغانستان خپل څوکۍ یا خپل ځای نه لري.
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، اتم د مارچ د خزو د نړیوال ورځې په مناسبت د خزو لاسته راوړنې لمانځل کیږي. د افغانستان د خزو د وضعیت ته په کتو چې ډیر نه هیله کوونکی وضعیت لري، تاسو ته دا ورځ څه معنا لري؟
هر کال ماته د اتم د مارچ سخته ده، په دې چې خصوصا په دې تیر درې کلو کې، په دې چې من هیڅ د افغان خزه چې دلته په امریکا کې زوس فیلن یم، او هر هغه خزه چې په افغانستان کې فیلن ژوند کوي، او تقریبا د افغانستان د امارو د رسمي امارو پر اساس باندې تقریبا نیم نفوس د افغانستان خزه تشکیلوي، او دا نیم نفوس چې انساني ارزښتونه ورته مقید شوی دی، ورته نشتالته فعلاً په فیلیالات کې یو ډیر سخت وخت ماته بلل کیږي. او زه همیشه دا وایم چې هر څومره مو کوشش وکړو، هغه خزې چې د افغانستان بهر دی، او غواړو چې د افغان خزې چې په افغانستان کې دننه اوسېږي او د هغوی په شرایطو باندې وغږیږو، بیا هم نشو کولای د هغوی حقیقي حالت بیان کړو. په دې چې زما لپاره، زه د اول ځل لپاره چې طالبان افغانستان ته راغله، زه په افغانستان کې وم، او من هیڅ یو ځوان جلی ما ته شرایط ډیر په وضاحت معلوم دي چې څه معنا ورکوي دی ځوان جلی لپاره چې مکتب ته ونشي کولای لاړ شي، د باندې فرصتونه ورته کم بوتي، د ټول امید او د ارزو هغه دروازه او هغه روشنایی چې یو انسان همیشه په ژوند کې لري، خصوصا د خزو لپاره، هغه ورته پر مخ باندې تړل کیږي. او په هغه شرایط کې ژوند کول او خپل ژوند ته ادامه ورکول ډیره سخت دي. یعنی په یو عادي الفاظ باندې ما ته ډیره مشکل وي چې زه بیان کړم. غواړم او متاسفانه د 8 د مارچ هغه سی یو ورځ ده یا د خپل د مارچ میاشت هغه سی یو ورځ ده چې په ټول میاشت کې موږ په دې موضوع باندې نور هم دقیق تر فکر کوو.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې طالبانو د ورځې نه چې وخت رسیدلې دي په سیستماتیک ډول د خزو د انساني حقوقو او بشري حقوقو مخه ډب کړې ده، لکه د زده کړو حق، د کار او ټولنې کې د مشارکت. تاسو ته د افغانستان د ټولنې راتلونکی او خپل د افغانستان راتلونکی څنګه ښکاري؟
دوار خلری برشنا جانی دا سوال یو که موږ په فیلی حالت کې وګورو، په یو حقیقي تصویر کې وګورو، راتلون کې موږ ته روشانه نه بلکې تاریک معلومیږي. په دې چې تاسو په خپل تصور وکړئ، هغه یو جامعه، هغه ملت چې نیم نفوس د تحصیل حق نه لري، د کار کولو حق نه لري، د عادي ژوند کولو حق نه لري، نو په واضح توګه د هغه هیواد آینده روښانه نه ده. په دې معنی باندې چې هیڅ مملکت نه دی تر اوسه کولی چې پرمختګ وکړي کله چې نیم نفوس په هغه پرمختګ کې ونډه ونه لري. نو د افغانستان په اړوند باندې دا موضوع حقیقي ده، او که یو خوشبینانه تصور ولرو، زه په دې باندې باورمند یم چې د فعلي شرایط په افغانستان کې زموږ د افغانانو حقیقت نه دی. دا په دې معنی باندې موږ یو کلتوري جامعه یو، اما متاسبه جامعه نه یو. زه همیشه دا وایم، زه په افغانستان کې پیدا شوم، ما ملته خټه شوم، تحصیل لپاره مې کې ترغلم، نو ماته معلومه ده د افغانستان وند وند چې یو فرهنګي کلتوري موضوعات همیشه موږ ته د قدر وړ و، اما د خزو احترام او د خزو وند په جامعه کې همیشه واضح او روښانه و. که خزي په کلیو باندې کې هم وي، وګوي کولی شوي چې د زراعت او د کار کولو لپاره د باندې لاړ شي، هغه ورته مقید نه و. موږ یو ډیر متفاوت جامع او کلی د لود هغه مو اغوستل، اما په دې باندې نه و چې همیشه باید مخې پټوسی یا چادر یو کې. نو زه فکر کوم چې فعلي شرایط د افغانستان هغه حقیقي شرایط نه دي، او دا یو نقطې ته رسیږي، یو مرحلې ته رسیږي چې خلک نشي کولای چې نور تحمل کړي. او سم لږ زره موږ هغه احساس لرو، هغه احساس کوو چې په افغانستان کې داسې یو عکس العمل شته. نو اما حقیقت دا دی چې از ما امیدواریم دا دی چې یو وضاحت پیدا شي په دې باندې چې هیڅکله افغانستان به پرمختګ ونه کړي، که په اقتصادي برخه کې اوسي او که په تحصیلي برخه کې اوسي، اته تنها د نارینهو لپاره که په هغه کې ښځې ونډه ونه لري. او اوس تاسو د فعلي شرایط باندې خبر یاست چې اته ښځې نشي کولی چې په صحي برخه کې تحصیل وکړي او طبابت ته ادامه ورکړي. نو هغه څنګه امکان لري چې یو جامعه، او خصوصا یو ډېر کلتوري او 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 مخایده جامعه چې په هغه کې ښځې همیشه ښځې نه ډاکټرانی ته ځي، او هغه هم پاینده کې مقید سي، نو د هل لار به څه وي؟
که راشو د ښځو مبارزې ته، ډیرو افغانو ښځو په ځان باندې ډیر ستر خطرونه منلې دي، او د خپلو داقونو لپاره احتجاج کوي، لاریونونه کوي. ستاسو په نظر د دغه جرأت او استقامت تر شا څه انګیزه ده، او نړیواله ټولنه څنګه کولای شي چې د ښځو د مبارزې دغه برخه چې د خپل حقوق وړي د دغه ملاتړ وکړي؟
هو، تاسو ډیر ښه نکتې ته اشاره وکړه. د ښځو نننۍ مقاومت دی مقید او تصمیم چې طالبان له خوانه راځي، د خپل یو ډیر واضح عکس العمل ښیي چې افغان ښځې او افغان نارینه هم په بعضي واقعیو کې او بعضیو کې موږ دا هم لیدلې دي چې افغان نارینه هم په ډیر وضاحت سره د افغان ښځو سره یو ځای درېدلې
دي.
ډیر کم لیدل شوي دي، مګر په کلي کې همیشه قومي مشران د ښځو پر تحصیل او د انجینر پر تحصیل باندې ډیر ټینګار کوي. نو دا په دې معنا باندې ده چې فعلي قیدات د قبول وړ نه دي. او دغه په څنګ کې یو بل موضوع چې ډیر واضح خی دا دی چې افغانستان نننۍ افغانستان یو ډیر متفاوت افغانستان دی. هغه افغانستان دی چې بیا هم په ټولو قوانین باندې چې وضع شوي دي، بیا هم افغانستان د دنیا سره او د افغانستان خلک د دنیا سره ارتباط لري. په دې باندې دی په دې چې یو شته مې پیړی کې موږ تاسو اوسېږو ټکنالوژي مخکې شوې ده او روابط د انټرنیټ لري ډیر ټینګ دي. نو په دې اساس باندې د افغانستان خلک د دنیا د حقایق نه ډیر آگاه دي. نو کله چې یو افغان خزه ګوري چې په مثال په توګه په سعودي امارات کې یو مسلمان خزه فضا ته ځي اواز لپاره او د افغان خزه لپاره یو ډیر طبیعي او اسلامي حق چې ورته ورکول شوی دی چې هغه د تحصیل حق دی، هغه ونه اخیستل کیږي د اسلام په نوم باندې. دا بدون د شک یو عکس العمل پیدا کوي او دا هغه جرأت او هغه قدرت او هغه وضاحت د افغانستان د افغان خزو معلوموي چې کله په دې حالت کې بیا هم دريږي او خپل د حق نه دفاع کوي. او دغه په څنګه زما په نظر باندې څه بینلی ټولنه کولای شي ګوریزه همیشه دا وایم بینلی ټولنه خپل امکانات لري، اما په حقیقت کې هر هغه څه چې خپل افغانان د نن افغانستان کې کولای شي بینلی ټولنه په ډیر کم امکاناتو باندې یعنی نشي کولای هغه کار مختبوزي. په دې معنی باندې چې بینلی ټولنه شاید وکولای شي د افغان خوځو غږ جکی او 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 نورو دنیا ته ورسي، اما هغه توانایي او هغه قدرت چې د افغان خوځو په لاس کې دی هغه په هیڅ وجه هیڅوک ورته ورکولای نشي او نه اخیستلای نشي.
تاسو ډیر یو اساس وخت کې په ملګر ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړای دی. تاسو په نظر آیا دغه کار چې نړیواله ټولنه کوي د کوم مرسته چې کوي د افغان خزو سره دغه څنګه چې تاسو ویل چې دغه په پورته کولو کې دوی سره مرسته کوي، آیا دا کافی ده یا تاسو فکر کوئ چې نړیواله ټولنه اوس افغان خزي بخیر کړی کړی دي؟
نه، په هیڅ وجه کافی نه ده. په دې خاطر باندې چې ګوریزم ملل متحد کې او په خپل ملل متحد کې په امنیت شورا کې او په مجمع عمومي کې ډېر زیات هغه سي قوانين او هغه مایده موږ باندې کار کړی او بحث ور باندې شوی وي هو دونه ور باندې کړی چې په هغه باندې د خوځو د حقوق د حقوقو د حمایت پروان باندې تصویب شوی وي. او نن نه ورس کې د افغانستان مثال یو ډېر واقعي مثال دی چې ټول هغه بحثونه چې په ملل متحد کې شوی وي اغه یو حقی جون باور کی چاهای اغه دی عمل ور دی کنه. نو زما همیشه ګلاده بنللی ټولنی څخه هم دغه د شي په هغه اندازه باندې چې دوی باید د افغانستان د خوځو شاته ولا دریدلی وای نه دی دریدلی او هغه امکانات چې ورته ترتیب او تنظیم شي په بنملی جامعه کې د خوځو د حقوقو د حمایت لپاره دغه استفاده نه ده شوی. نو دا یو ډیر مشکل حالت ته یو نه تنها د افغانستان پروان باندې متاسفانه کوم ګروپ دنیا کې د خوځو د حقوقو یو ډیر سخت شرایط دي. یعنی موږ ګورو ټول مثالونه د دې چې ورځ په ورځ وز او امنیت خرابېږي تر دې چې امنیت ښه شي. نو زما استدلال همیشه په بین ملي جمعیت کې اته نه ورځ په ملل متحد کې هم دغه دی که موږ ونه شو کولای د افغانستان د خوځو تر شاو درېږو نو موږ د حق د لاسه ورکو چې د هیڅ کوم بلې خزي تر شام ونه شو درېدلی.
د اتم د مارچ د ورځې په مناسبت ستاسو په نظر ستاسو په ان کوم ځانګړي ډیپلوماټیک اقدامات باید وشي چې په طالبانو باندې فشار راوستل شي چې د خپل دغه کړنو نه د خزو په وړاندې لاس واخلي؟
په اول قدم کې اسلامي هیوادونه ډیر کولای شي په دې برخه کې یو ډیر عمده رول ولري، په دې چې هغه څه چې طالبان نن یادوري کوي هغوی د اسلام تر نوم تر لاندې یادوري کوي. او په اسلام کې مکتوبه حتشته چې د خوځو حق ډیر واضح دی او ډیر محفوظ دی. نو اسلامي هیوادونه کولای شي دغه په څنګ کې ملل متحد به ملي جامعه پدې چې وګړي فعلاً په افغانستان کې یو ډیر لوی دفتر لري او کار کوي په افغانستان کې او دوی باید په دې موضوع باندې ټینګار وکړي، طالبان سره بحث وکړي چې د خوځو حقوق یو ډیر عمده او اساسي موضوع ده. او دغه په څنګ کې فکر کوم چې منطقه کولای شي ډیر عمده رول ولوبوي په دې چې اخیر ورځ کې افغانستان د جغرافیایي لحاظ نه په آسیا کې پروت دی او نږدې همسایګي هیوادونه تر یو حده پورې روابط د طالبانو د حکومت سره او رژیم سره لري. نو په دې اړوند باندې د هغوی موقف او د هغوی بحث ډیر عمده او مهم دی. نو متفاوت اقدامات چې ور باندې کیږي او یو موضوع چې تر اوسه هغه بنري جمع ور باندې ټینګار کړی دی او ولاړ دی هغه د طالبانو د رسمیت پیژندل دي چې هیڅ هیواد تر اوسه دا جرأت نه دی کړی چې طالبان په رسمیت وپیژني او د هغه عمده او اساسي اصل د خوځو حق دی چې د طالبان رژیم تر اوسه افغان خوځو د حق نه دی ورکړی.
تاسو په خپل شخصا څه اقدام کړی دی یو سیاستوال په توګه دی افغان خځې په توګه تاسو څه کړی دی د افغان خځو لپاره؟
د شې سوال مو وکړ. زما د تحصیل په برخه کې د اولی ورځ نه تر دا اوسه پورې یو ډیر واضح موقف درلود او زما موقف کړی دا و چې موږ وکولای شو افغان خځو په افغانستان کې دننه آنلاین لاره فرصتونه ورته پیدا کړو. په دې اړوند باندې د ملل متحد سره خبرې کړې. په دې 14 د مارچ یو لوی غونډه په ملل متحد کې لرو او زما امیدواري دا ده چې هر موږ انفرادي اقدامات کړی دي اما انفرادي اقدامات کافي نه دي. نو زه په دې نتیجه رسیدلې ما په دې چې توقع ډیره جګه ده او امکانات ډیر کم دي. که موږ وکولای شو چې ملل متحد لکه یونیسف یونسکو دوی په دې برخه کې همکار شي او یو ډیر عمومي پروګرام د افغانستان د جنکیو لپاره د آنلاین تدریس لپاره اورته پیدا کړي. داسې تدریس او داسې درس ورکول چې په هغه کې د ټکنالوژي استفاده موي لکه AI په هغه مرکز کې چې زه کار کوم موږ دوه نفر لرو چې په دې برخه کې باندې جدي کار روان دي او دغه په څنګ کې نه تنها درس وایي بل سم لپاره دا هم مهمه ده چې کدوې یو کال یا دوه یا درې یا څلور آنلاین سنفونه نیسي دغه په اخر کې دوی یو سرټیفیکټ او د یو تاییدی سند هم باید ولري چې اوس متاسفانه هغه سند نشته. نو دا زما امیدواري او امیدواري دا په دې برخه کې ځکار کومه چې زه وکولای شم چې دا سی یو حل لار ورته پیدا شي چې نه تنها تحصیل د آنلاین لارې اوسيږي او دغه په څنګه یو تاییدی او تحصیلي سند هم ورته ورکول شي چې قابل د اعتبار وي.
ډېر افغان پیغلې دي چې د زده کړو البته د لوړ زده کړو په ارمان دي وخت یې شو تقریبا د درس وخت یې تیر شوی دی او جوړ خپګان باندې اخته شوی دی او دغه ارمانونه مخ په مړوي کې دود دي. د افغان جنو د پاره ستاسو تجربه چې په خپل د طالبانو په اول دورې کې تاسو هم یو پیغله وای چې درس هم ویل ستاسو د تجربو نه څه استفاده کولای شي ستاسو د تجربو نه
بیا هم زه غواړم چې داسې معلومه نشم چې ګویا زه د حقایق نه آګانه یم او د یو ډیر مرفه او آرام ځای نه زه یو پیشنهاد کوم چې د افغانستان د ښځو لپاره هغه ښځې چې فعلاً په افغانستان کې اوسېږي. اما بیا هم زه هغه خپله تجربه چې ما پخوا تېره کړې ده په هغه وخت کې یو شی چې ماته ډیر مهم و زما پلار د خدای وبخشي ماته همیشه یادوري کوله ویله چې زوی مې جرسم تحصیل هغه سرمایه ده چې هیڅوک ستاسو څخه غلا کولای نشي او تحصیل تعریف نه لري. هر هغه څه چې ستاسو په مخ کې وي هغه نه باید استفاده وکړي. نو زما بیا دی په هغه وخت کې مکتبونه بند و پر رسمي توګه باندې ما انګلیسي کورسونه نیولې و په کور کې پټ او انګلیسي کورسو ته مې دا ما ورکوله او دغه په څنګه ما خپل یو مکتب درلود په کور کې ډېر ورکه چې ما انجونو ته کوشنیان انجونو ته درس ورکوي. نو زما د تجربې څخه ما دوه شی لاسته راوړل. یو دا چې په خیر ورځ کې هغه کوشنی انجونی چې ونه شوي کولای چې په شروع کې مکتب ته یا اول صنف یا دوام یا دریم ته ولاړ شي هدا اقل ما شی احساس تلو چې مکتبونه بیرته شروع شول دوغه یا غدر یا څلور یا پنځه کاله د بینه نو وتللی په دې چې هر هغه سنفونه چې زما سره درس ویلو د هغه سنفونه برته ادامه ورکړه او هغه ماته خوشاله ځای وو. سو یو دا او دویم هغه انګلیسي سنفونه چې ما په هغه وخت کې نیولې و هغه ماته ډیر په درد خوړله په دې چې په 2004 کال کې چې امریکا ته تحصیل لپاره راغلم زما انګلیسي ژبه د پخوانه سره نو یعنی بیا هم زوایم چې ډیره سخت ده. زه د پیشنهاد وکم شرایط ډیر مقید دي. زما خپل خپلوان په افغانستان کې دي ځوان انجونې عملته عملونی خلالونی ټول عملته دي. نو غوښتم زما هم دغه مشوره ده هر هغه څه چې مخترزي دغه څه استفاده وکي او پوهیږم چې یو ډیر تاریک او ډیر یو سخت شرایط دي او زموږ لپاره ډیر سخت ده چې موږ بیا هم د دوی هغه حالت درکو. اما همیشه دی وی ورځی ترشا یو سهار را روان وی زپویژم چې امید ساتل ډیره سخت ده اما ژوند په امید باندې دی او خدای پاک مهربان دی چې هغه سهار چې راورسیږي هر هغه څه چې دی په دې تیاره کې ټول کړی دی په دې امید چې هغه سهار کې پدار دخري.
بله د افغانستان اوسنۍ وضعیت تاسو شخصي او مسلکي ژوند څومره بدل کړی دی؟ تاسو یو وخت ځکه د نړۍ په کچه د افغانستان استازیتوب کوو.
ډیر زیات په دې چې زمیشه د مثال ورکوم ماته ډیر د افتخار او د ویاړ ځای و چې همیشه به ماته لقب د اول افغاني میرمنې راکول کېدی چې من حیث سفیر په ملل متحد کې ما کار وکړ. مګر دا هم راته ډیره سخت و چې زما لقب په امریکا کې دالې چې زه د افغانستان اخرنی سفیر یم. یعنی دا سفر چې افغان خوځو تای کړ ډیر لاندې او کله چې ما شروع کړ ما هیڅ کله تصور نه کوي چې اول لقب سره زراحت وم ام د اخري په دې نامه باندې چې زه د افغانستان اخرنی سفیر و سیګم اغه لقب ماته توسه هم سختې نو د هغه بوج او درنخ تروسه زما پر وګو پروتې او د غنې نیشم لري کولای زه په خپل موریم دوا ادري اولادونه لرم اندولونی مدي ماته ډیره سخت ده او چې زه غوي وګورم او د دې سی او ان دا تصور وکم که خلانه کړ د غوي ونه شي کولای چې برته وطن ته ولاړ شي. دا موضوع ماته ډیره سخت ده او د هغه په څنګ کې که څه تروسه زه ډیر کوشش کوم او زما لونی په دې باندې ډیر زی دی چې هغه امکانات چې دوی نن لري من هیڅ د شاګردانو چې درس زی زمیشه ورته یادوري کوم چې دا فرصت چې تاسو لري دا امکانات چې تاسو لري ډیر خزيدي بل خصوص افغان خزيدي او اته په نور دنیا کې د جنگونو په اساس لکه په فلسطین کې چې ما شومان نه لري هغه فرصتونه چې درس وایي نو د دې فرصت نه په ډیر ماسره توګه باندې استفاده وکي. ژوند ډیر تغیر کړی دی ژوند ډیر سخت دی اما بیا هم مخ کې یادوري وکړل انسانان په امید باندې ژوند کوي او امید یو فرصت ایجادوي چې سهار له خوبه جګیږي او ژوند ته ادامه ورکړي هغه ورځ ته ادامه ورکړي. نو زه هم په دې امید باندې یم چې ورځ بیرته یو هغه سی افغانستان وي چې زه وکولای شم او نور افغاني ښځې وکولای شي بیرته وطن ته لاړ شي او دغه په څنګ کې هغه ښځې چې په افغانستان کې دي یو راحت او آرام ژوند ولري.
ستاسو د ژوند ملګری متین بیک هم د پخوانی ولسمشر اشرف غنی نږدې ملګری او یو وخت دفتر رئیس پات شوی و. ستاسو او داغه لیدلوری څومره متفاوت او څومره ورتوالی لري؟
شپشتنه مو وکړل په ډیر ځایو کې موږ مشترک لیدلوری لري او په ډیر ځایو کې ډیر متفاوت. هغه دوستان چې موږ سره نږدې دي دواړه پیژني خو دا وضاحت لري. زما د پاره مثال په توګه زما د پاره کار کول په حکومت کې سیاست نه و بلکې یو کار و چې ما یې دامه ورکوي اما دغه لپاره یو سیاست و چې مخته وي. نو په دې مسایل کې ما ډېر متفاوت فکرونه یعنی بعضې ځایونه ډېر مشترک فکر لرو بعضې کې ډېر واضح متفاوت فکر لرو اما شوالې دا دی چې تفاوت درلودو په منځ کې یو احترام دی چې دواړه یو بل ته لرو او هغه سیاسي فکر چې هغه لري او هغه فکر چې زه لرم یو بل ته احترام لرو په هغه باندې
ځکه تاسو خپل په دغه مقام باندې چې لمړنۍ ښځه وایي چې د افغانستان نمائندګي په ملګرو ملتونو کې وکړله تر اوسه پورې افتخار کوي. خو متین بیگ صاحب بیا د اشرف غنی په ټولو کارونو باندې تقریبا نیوکه کوي او برخلاف دی.
ما بیا هم یادوري وکړله په دې چې یو سیاسي فکر لري او زما فکر ډیر همیشه په حکومت کې هم چې کار کړو تاسو برښنه ځنه زما سره بلد یا چې په امریکا کې هم دلته ومه چې افغانستان ته لاړم او په حکومت کې مې کار شروع کړ هغه تاسو پیژنئ کې چې زما تصمیم صرف دا و چې هغه د کزیب حکومت وو چې ما په حکومت باندې ډیر نیو کې درلودې. نو زما د پاره تغییر په حکومت کې هغه وخت کولای سوي چې راسي چې په خپل حکومت کې هغه تغییر برخصم. نو زما د پاره یو په انګلیسي کې یو کریئر پات و چې ما یې دمه ورکړل از ا سیول سرونت ام متن جان لپاره همیشه یو سیاسي اقدام و چې کړیو
په خنۍ ولسمشر اشرفغنی ډیر په خپل دوري کې په دوه وقشونو باندې پنګونه کړی و یو ځوانان او بل خزي او برعکس تر ټولو ډیر ځوانان د اشرفغنی باندې سیاست باندې تګلارو باندې نیوکه کوي چې دا جمله نه ستاسو خوند هم بکه شامل دی تاسو په دې اکله څه نظر لرئ
زه فکر کوم دا د دارک ورده په دې باندې چې ځوان نسل دی افغانستان ازادي د سیاسي ازادي او فکری ازادي ډیر لري تر پخواني نسل نه او زما د لپاره فکر کوم چې هغه د قدر ورده په دې خاطر ځوان نسل موږ همیشه وایل چې متفاوت دی د پخواني نسل نه صرف په دې متفاوت ارزښتو باندې چې نوې نسل اعتماد درلود او جالبې هم دا چې هغه نوې نسل چې په شل کلنۍ کې دی وغه تر موږ نه هم ډېر واضح او ډېر با ثبات فکر لري نو زما لپاره یعنی دا وضاحت لري چې ولی دانی وکشته په دې چې ما ویل چې هغه سیاسي فکر ډېر آزاد او ډېر متفاوت او د بحث ځای ډېر پکې په مقایسه د تیر نسل په دې چې په تیر نسل کې د بحث کولو امکانات ډېر کم و
د افغانستان راتلونکو ته وګورو ستاسو په نظر د افغانستان د خوالي د پاره کومه لار تر ټولو غوره ده سیاست ډیپلوماسي سیاسي او مدني فعالیت کا داخلي مقاومت
داخلي مقاومت ز نور ټول لارې چې تاسو یاد کړلې دیغه هم حمایت کوم چې ټول باید شامل کې ډیپلوماسي وي ک سیاسي برخه وي ک پالیسی لحاظ نه وي او داخلي مقاومت وضاحت باید معلوم شي چې آیا نظامی مقاومت دی ک یو اجتماعي مقاومت دی نو ک ز په خپل شخصا ما همیشه ویل دي چې نظامی مقاومت همینه يم په دې باندې چې یو موک هغه خلک زما په نسل زما په دوران کې موک د افغانستان فعلی نسل د شپګو وو جنگو قرباني دي زما په خپل اکاګان ماماګان پلان می په دې برخه کې د لاس اور کړی دي نو زما لپاره شخصا فکر کول چې یو بل ځوان په دې برخه کې ځان فدا کړي او ژوند د لاس اور کړي نه پوهیږم چې هغه باید عرب صحیح وی کنه اما اجتماعي مقاومت لکه د افغانستان خزي چې نن ورځ دی خپل د حق په مقابل کې دریږي او راګجي کوي زه فکر کوم چې هغه یو ډیر واضح او د احترام وړ اقدام دی چې هغه باید حمایت شي په دې چې هیڅ نظام د خپل ځان ته تکمیل نه دی او باید هغه امکانات وی چې جامعه وکولای شي په ډیر واضح توګه خپل نظر سیاسي نظر او متفاوت نظر وړاندې کی او که هغه سی یو امکانات په افغانستان کې وی او حمایت یې کوچ باید پیدا شي نو زه د حمایت همیشه کوم او زما لپاره د افغانستان فعلی مشکل یو مشکل نه دی چې تناو موږ وایو چې د خزو حق ونخصل شوې دي څه فکر کوم سیاسي حقونه هم مشکل لري ازادي بیان راسپورس مقیده کیږي اقتصادي امکانات ډیر کم دي لوګاوتن د راسپورس ډیریږي نو یو هیواد دی چې هر هغه څل چې لاسر راغلی ویل زموږ لاسر اورني راسپورس کمیږي او هغه څه چې په شلو کلو کې باندې کار شو هغه لباینځي او عدد تاسوف زائد دی نو زه فکر کوم چې په دې اړوند باندې هغه سي یو حل لار باید پیدا شي چې هر افغان خپل ځان په افغانستان کې وویني متاسفانه ډیر خلک دی په شمول زما چې زنه شوم کولای احساس راحتي وکم چې افغانستان ته لاړ شم او زه غواړم چې هغه بیرته داسې یو هیواد شي چې وکولای شم خپل کور ته لاړ شم چې عمل تزم کور دی
د یو سوکالي افغانستان په هیله عدالت راس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خوانی سفیر ستاسو د وخت او ارزونه نه ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسئ
مننه ورشنا جانې خوشاله سم چې تاسو مې بیا ولیدل او مننه د دې بحث څخه
مننه
شبکه 5G برای صنایع مختلف، تلاش برای ساختن طیاره‌های پیشرفته و کم مصرف و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. شبکه 5G را سریع ترین شبکه اینترنتی معرفی میکنند که مشتریان در آینده نزدیک آن را تجربه خواهند کرد. در پهلوی سرعت این شبکه ویژگی های زیادی برای صنایع مختلف دارد. در آزمایشگاه شرکت مخابراتی ورایزن در شهر نیویورک، کارشناسان استفاده از شبکه 5G را فراتر از گوشی های هوشمند برده و می خواهند وسایل را اختراع کنند که تمام اطلاعات شرکت های بزرگ را اداره کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
شما نمی توانید هر روز تصاویر هولوگرام را تهیه کنید، اما انکشاف دهندگان شرکت ایورکوست می توانند این کار را در یک روز انجام دهند.
تمام سنسرهای موجود در آزمایشگاه با هم در ارتباط هستند و تمام نقاط در محیط سیبودی را در زمان واقعی شناسایی می کنند و ما آن را به حیث یک نقطه در کلاود دوباره سازی می کنیم.
آزمایشگاه شرکت 5G شرکت مخابراتی ورایزن مانند یک خانه برای شرکت های نوپای تکنولوژی است. این شرکت ها اینجا از شبکه اینترنت 5G استفاده می کنند و این شبکه تا هنوز به طور گسترده در دسترس مردم قرار نگرفته است.
شما باید فراتر از تئوری عمل کنید. شما باید آستین ها را بالا زده از شبکه 5G واقعی استفاده کنید و راه های حل بسازید. همین مقصد اصلی این شبکه می باشد.
برای کارمندان شرکت ایورکوست که یک زمان تهیه کردن تصاویر هولوگرام نیم روز وقت می گرفت، حالا این کار در چند دقیقه انجام شده و آنها می توانند نوآوری های مانند حضور از راه دور را انکشاف دهند.
بنابراین شما می توانید تصاویر هولوگرام را جای دیگری که فرد یا گروهی از افراد مشاهده می کنند به نشر برسانید.
پروسس کردن سریع اطلاعات و تصاویر در فروشگاه های مواد غذایی نیز با ارائه معلومات در یک لحظه می تواند مشتریان را کمک کند.
شما امروز در جریان خرید نیز می توانید تکنولوژی واقعیت افزوده را تجربه کنید، اما فقط یک محصول را در یک زمان دیده می توانید.
شبکه 5G نه تنها به مشتریان در فروشگاه های مواد غذایی کمک می کند، بلکه می تواند کارمندان اطفائیه را نیز توانایی های تازه ببخشد. نرم افزار موسوم به سیترو شرکت کویک تک با تصویربرداری حرارتی و صفحه نمایشی تکنولوژی واقعیت افزوده کارمندان اطفائیه را کمک می‌کند تا در جریان آتش سوزی از لابلای دود دیده بتوانند و اطلاعات را به مرکز فرماندهی ارسال کنند.
نظریه ارائه کردن شبکه 5G که به میزان قابل توجه سرعت و ظرفیت بیشتر دارد با ما توانایی لازم و بهتر را در خاموش کردن آتش می‌دهد و هر کارمند اطفائیه اطلاعات را به مرکز فرستاده و اطلاعات دوباره به ما فرستاده می شود.
این آزمایشگاه شبکه اینترنتی 5G شرکت مخابراتی ورایزن زمینه ارتباط میان خلاقیت و دانش انسانی را در عصر جدید فراهم کرده است.
د جترو د تیلو د لوړې بیې له امله د هوایي چلند ټکنالوژۍ څېړونکي اوس عمدتاً د داسې تیارو په جوړولو تمرکز کوي چې سپکې او کم مصرفې وي. په انګلستان کې د څېړونکو یوې ډلې په دې برخه کې لومړي ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د ماګما په نامه دغه الوتکه په خپل ډول کې یوه خاصه بي پیلوټه الوتکه ده. It's the world's
first دا د نړۍ په کچه په خپل ډول کې داسې یو بشپړ فعال الوتکه ده چې هیڅ برخې یا پرزې حرکت نه کوي. دغه ځانګړتیا ځکه مهمه ده چې موږ او نور څېړونکي د دا ډول یوې الوتکې په جوړولو کې پاتې راغلي وو.
بل کراوټر او د انګلستان د مانچستر له پوهنتون څخه د هغه همکار ټیم په هوا کې د حرکت کولو د وړتیا د ترلاسه کولو لپاره الوتکه له هوا ډکوي. د ټیم غړی این لینن وایي د متحرکو پرزو پر ځای له هوا څخه ګټه اخیستل به تیاری خوندي او سپکې کړي.
ګټه اداره چې وزن حفظ او مراقبت او پیچلتیا کمیږي، ځکه که چیرې تاسو د کنټرول کړکۍ ولرئ ټول شان پیچلی کیږي.
له محرکو قطعو پرته الوتکې په اسانۍ سره راټولیږي او په ارزانه توګه تولیدیږي، ځکه یو شمیر محدودې برخې سره تړل کیږي او تیاره چمتو کیږي.
برېټانیا د جنګي جټ الوتکو د راتلونکي پرمختللي نسل په تولید باندې کار کوي. د دې ډول ټکنالوژیو وده د داسې الوتکو له جوړېدو سره مرسته کوي چې مؤثریت زیات وي، ارزانه او د ډاډ وړ وي. د لس کلونو لپاره په څو بکسونو کې ځایږي او کله چې وغواړو الوتنه ورکړو هوا ته پورته کوو.
دغه تیاره په 3D پرنټ باندې د تولید شوي تیتانیم څخه جوړه ده. په وزرونو کې د تخنیکي پارو پر ځای هوا د غږ له سرعت څخه په ډیر سرعت په وزر کې د موجودو کوچنیو سوریلو لارې جریان پیدا کوي او پیلوټ ته د دې اجازه ورکوي چې خپل مسیر ته تغیر ورکړي. او د ډیر سرعت لرونکي جټ سلنسرونه دومره قوه برابروي چې تیاره ښکته او پورته کړي.
دا په واقعیت کې ډیره سخته ده چې د ټکنالوژۍ ټولې برخې په یو وخت کار وکړي او یو فعاله طیاره ورڅخه جوړه او تاسو د دې وړتیا پیدا کړي چې ټولې متحرک برخې ګل کړئ چې د طیارې کنټرول له خپل خوښې سره عیار کړئ.
که چیرې د جنګي جټ الوتکو راتلونکی نسل په همدې ډول جوړ شي نو دغه ټیم ډیر کار ته اړتیا لري. دغه طیاره شپږ څلوېښت کیلوګرامه وزن لري او په ساعت کې یوازې تر 160 کیلومتر پورې الوتنه کولی شي، خو ټکنالوژي د انکشاف په حال کې ده او ښایي د طیارو د تولید بڼه بالکل بدله کړي.
په جنوبي کوریا کې د هغو قهوه خانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې له روبوټونو څخه د خدمه او په توګه کار اخلي. په دغه هیواد کې د بیلابیلو صنایعو د اتومات کیدو بهیر پیل شوی او په تدریج سره پر مخ روان دی. نور تفصیل پرې پورت کړئ.
د سیول په یوه قهوه خانه کې دغه روبوټ خدمه په ریموت بڼه د موبایل د اپلیکیشن او یا هم د فرمایشاتو د غرفې لاري د خلکو فرمایشونه اخلي. د قهوه صنعت د هغو صنایعو څخه دی چې ښایي په اوتوماتو خدماتو سره د ټکنالوژۍ له پلوه په دغه مترقي هیواد کې بڼه بالکل بدل شي. د فرمایش له ورکولو وروسته لې 2 دقیقې په کم موده کې روبوټونه مشتری ته د څلورو عددونو لرونکي کوډونه استوي چې بکسونه ور باندې خلاص کړي. روبوټ په یو وخت کې 14 پیالې قهوه تیارولی شي. کوم فرمایشونه چې په 10 دقیقو کې د مشتری لخوا ترلاسه نشي لری غورځول کیږي، خو په نوې قیمت باندې بل فرمایش ورکول کیدای شي.
زه فکر کوم چې په دې قهوه خانه کې روبوټونه ډیر ګټه ورته، ځکه دلته غرمه مهال د دفتری کارکونکو او سیمه ایزو خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي.
د ډال ډاټ کام قهوه خانه سلسله پر روبوټونو مجهز په مارکیټونو د شرکت په کافتریاګانو، خوانځیو او هوایی میدانونو کې د قهوه 15 څلوېک دوکانونه لري. د شرکت مسولین د ورځې یو ځل راځي او پاکوي او هم یې لری واټن څخه د نظارتي کمرو او سنسرونو پر مټ څارنه کوي. که څه هم یو شمیر خوښوي او پر روبوټونو مجهز قهوه خانه ورته یو نوی شی خري، خو یو شمیر نور بیا انسانانو ته ترجیح ورکوي.
زه شخصا انسان ته ترجیح ورکوم، ځکه روبوټ د یو انسان په توګه زما فرمایش زما له خوښې سره نشي برابرولی. زما نری قهوه خوښیږي. روبوټ نشي کولی چې د قهوې غلظت کنټرول کړي. همدارنګه کله چې خلک ډیر وي روبوټ په ځنډ سره کار کوي، ځکه باید د ټولو مشتریانو فرمایشونه واخلي. فرمایشونه ډیر ژر اجرا کیږي که چیرې د روبوټ په ځای کوم انسان وي.
د دغه قهوه خانو مالک شرکت په پام کې لري چې د روان کال تر پای په قهوه خانو کې ډیر چابک او ځیرک روبوټونه په کار وګمري چې د مشتریانو په خبرو او اشارو پوهیږي او د هغوی د خوښې سره به فرمایش ترتیبوي. په جنوبي کوریا کې د بیلابیلو صنایعو د اوتومات کېدو بهیر پیل شوی. رستورانتونه، د خوراکي توکو پلورنځي، سوپر مارکیټونه، بانکونه او تولیدي کارخانې تر ډیره بریده په روبوټونو باندې اتکا کوي، خو دغه نوی پرمختګ ډیر خلک وزګار کړي دي. کته هم یو شمیر پخوانی کارکونکو او د کارګرانو اتحادیو د اوتومات کیدو د چټک بهیر په وړاندې د لاریونونو په تر سره کولو سره خبرګون خودلې، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه نه ده ورکړې. په سیول کې د کاوبای پتلونونو د یو دکان قوي او وسپنیزه دروازه د مشتریانو لخوا د دروازې څنګ ته په نصب شوی ماشین کې د خپلو کریډیټ کارتونو په ننه ایستلو سره خلاصیږي. مشتریان شپه ورځ هر وخت چې زه وغوړی د پلورنځي ته ورځي د خپل خوخي پتلون او نور کالی اخلي.
زه ځان ډیر راحت احساسوم چې هر خواته له کوم مزاحمت پرته ګرځم را ګرځم او د خپل خوخي پتلون لټوم.
په دغه هیواد کې د اوتومات کېدو د بهیر یو لامل هغه ځوانان دي چې له 1980 عیسوي کال را په دې خوا پیدا شوي دي. د دغه ځوانانو ډیره برخه له انسانانو سره د چنې وهلو پر ځای له روباتونو سره راکړه ورکړه خوښوي.
قسمت برنامه نظری میندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی که در وبسایت‌های مختلف و رسانه‌های اجتماعی انعکاس یافته. و مثل همیشه در این بخش ما را ژیلا جان نوری همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را در این گزارش گرده هم آوردیم که با هم یک جای می‌بینیم. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت تکنولوژی اپل موتورهای خودکار یا اتومات بدون راننده می‌سازد. شرکت مبتکر درایف یا رانندگی با هوش مصنوعی تایید نموده است که این شرکت را اپل خریداری کرده است تا موتورهای بدون راننده بسازد. شرکت اپل در اقدام تازه‌اش تلاش دارد تا در بازار موتورهای بدون راننده رقابت کند. شرکت مبتکر درایف با هوش مصنوعی یا درایف ای آی مستقر در ایالت تگزاس موتورهای بدون راننده با سازهای مختلف می‌سازد. این در حال است که برخی از موتورهای اتومات به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی از استفاده و تولید باز ماندند، اما شرکت اپل برخلاف تلاش دارد تا با شرکت‌های گوگل و موتورهای برقی تسلا رقابت نموده و موتورهای اتومات خود را بسازد. در خبر جالب دیگر از ژاپن، در حاشیه نشست رهبران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا، شرکت‌های تکنولوژی تازه‌های تکنولوژی کشور ژاپن را معرفی کردند. این نمایشگاه معرض بازدید حدود 7000 حیات کشورهای مختلف و 3000 خبرنگار از سراسر جهان قرار گرفت. در این نمایشگاه نواری‌های تکنولوژی ژاپنی با جزئیات آن معرفی شد و بیشتر روی نقشه آخذه در قرن 21 متمرکز بود. بخش‌های دیگر نمایشگاه تکنولوژی با گزینه‌های هوش مصنوعی، بخش‌های دیگر نمایشگاه شامل تکنولوژی با گزینه هوش مصنوعی، تکنولوژی برای منزل و نوع ربات‌ها به نام ملتان دیده می‌شد که حرف‌های افراد را تقلید می‌کرد و برکات آنها واکنش نشان می‌داد. در خبر جالب دیگر در ارتباط با محیط زیست، علما در باغوش لندن امیدوار هستند تا بازدید افراد را با اضافه نمودن بخش خاص جالبتر بسازند. در رقابت سال 2018 شرکت‌های مختلف برای ایجاد بخش مراقبت باغوش با گزینه تکنولوژی شرکت کردند. شرکت هلندی که در بخش تولیدات کم مصرف و طرفدار محیط زیست کار می‌کند، نوعی بوته‌ای را ساختند که کمره دارد و برق تولید می‌کند. پلنت ای یا بوته برقی در باغوش اضافه شده است که با نوع برق از زباله‌ها تولید می‌شود و با کمک کمره آن از اطراف عکس می‌گیرد. اسم این بوته را پیت گذاشتند و بسیار با ظرافت طراحی شده است. دو سیمی که به کمره وصل شده است با برخی که از آن تولید می شود فعال می گردد و از نویت رطوبت و شعای آفتاب نیز معلومات را ضبط می کند. این بوته برقی به نام پیت و نام گل که عکس می گیرد در باغوش نامگذاری شده است. و در خبر از چین در ارتباط با اینترنت گزینه 5G، شرکت هواوی در چین اجازه شبکه 5G اینترنت را به دست آورد. شرکت هواوی گزینه اینترنت 5G را در تلفن‌های مت 20X با اجازه شرکت مخابرات چین اضافه کرده است. نوع تلفن پیشرفته هواوی 20X مانند یک تلفن دو مدل کار می‌کند. این تلفن با شبکه 5G و بدون آن کار می‌کند. قرار است تلفن‌های جدید با گزینه اینترنت 5G در بازارهای چین به زودی عرضه گردد. شبکه 5G در نقاط مختلف چین اضافه می شود و قرار است حداقل 150,000 پایگاه خدمات 5G در سراسر چین برای کاربران در نظر گرفته شود. الی آخر امسال گزینه 5G در کشورهای کره جنوبی، سوئیس، بریتانیا، ایتالیا و کویت به شکل شبکه تجارتی اضافه خواهد شد. با کمک حدود 2,000 کارشناس تکنولوژی شرکت هواوی تاکنون توانسته است 10 مرکز تحقیق استفاده تکنولوژی 5G را در نقاط مختلف جهان داشته باشد. شرکت سامسونگ در تلفن‌های هوشمند خود که قبلاً گزینه بیکسبی یا کمک کننده مجازی را با گزینه صدا اضافه کرده بود، اکنون در همین گزینه نسخه جدید بیکسبی را با بخش مارکت پلیس یا خرید آنلاین اضافه کرده است. با گزینه بیکسبی مارکت پلیس شما می توانید در هر بخش و مغازه مورد علاقه خود خرید کنید و معلومات را که نیاز دارید در ظرف کمترین وقت به دست بیارید.
یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار که اخیراً در مغازه اپل و اندروید اضافه شده به نام تپ ان است. این اپلیکیشن برای آرامش روانی طراحی شده است. این اپلیکیشن که میلیون ها نفر اون را دانلود کردن، روزانه یک بخش نشر زنده معلومات آرامش روانی داره و برای 10 دقیقه افراد مستقیم مانند روانشناسا بحث‌های مختلف در مورد اینکه چطور از نگرانی ذهنی دور باشیم و معلومات مختصر صدا را نیز در اپلیکیشن ارائه می‌کنند. این اپلیکیشن در تلفن‌های هوشمند به طور مجانی قابل دانلود است. یک مبتکر تکنولوژی در ایالت جورجیا آمریکا برای جلوگیری از حوادث ترافیکی با دلیل صحبت تلفن‌ها اپلیکیشن جدید به نام رسپایت ساخته که موقع رانندگی با صورت گرفتن موتر استفاده از برخی اپلیکیشن تلفن‌ها به شمول پاسخ تلفن یا زنگ زدن تلفن‌ها متوقف می‌سازد تا توجه راننده از جاده منحرف نشود. روگی اسم کمره جدید است که توسط شرکت مبتکر تکنولوژی در تایوان طراحی شده است. این کمره با عدسه 8000 پیکسل و زاویه 360 درجه فیلمبرداری میکند. این کمره اپلیکیشن خود دارد که شریک ساختن ویدیو و عکس را ساده تر میسازد. این کمره همچنان که تازه دیزاین شده قرار است به قیمت $500 الی آخر امسال به بازار عرضه گردد. نوع بند ساعت اپل برای چارج کردن از او ساخته شده. آرتنکس اسم نوع بند ساعت است که با نصب از او به ساعت اپل شما میتونید او را همزمان چارج کنید. با یک تکمه در ساعت خود میتونید صحبت کنید و اگر چراغ کار دارین از بند مغناطیسی جدا میشه و شما او را جداگانه میتونید که استفاده کنید. شرکت مبتکر تکنولوژی نوع بند به شکل یک بسته ساخته که شامل فلش و بند ساعت و چارج کن از او میباشه. قیمت آن $135 است. نو بوتل آب هوشمند به نام هایدرت اسپارک یکی از نوآوری‌های تکنولوژی است که دو چراغ وزو و با سنسر میتواند از اینکه شما تشنه شدین به شما خبر بده. این بوتل آب که دو چراغ LED داره از طریق بلوتوت با تلفن هوشمند شما وصل میشه و در جریان روز اندازه تشنگی و نیاز آب شما را به طور منظم دنبال میکنه و ثبت میکنه. قیمت آن حدود $55 آمریکایی است. نوع ماسک چشم به نام دریم لایت پوشاک هوشمند است که افراد با پوشیدن از او به چشمهایشان میتونن بهتر بخوابن و با انرژی بهتر از خواب بیدار شوند. این ماسک با اپلیکیشنی که در تلفن هوشمند است هماهنگ میشه و اندازه خواب شما را ضبط میکنه. این ماسک یا پوش برای چشم موقع خواب با دیزاین خاص ساخته شده که چشم اذیت نمیکنه، سبک است و آن را میتوان با خود منتقل نمود. قیمت آن حدود $200 است. و این هفته با سام یکی از کانال یوتیوب به نام تک ریویوز با شما انتخاب کردیم که در اون میتوانید با کمک ویدیوهای جالب و معلوماتی در مورد تکنولوژی های جدید هم با خبر شوید. در ویدیوهای کوتاه معلومات جالب در مورد نوآوری تکنولوژی را هم میتونید که خود شما دنبال کنید. تک ریویوز دوجان
ایرا جان یک نیت تشکر از حضور شما در برنامه. قرار است در آینده نزدیک استفاده از موترهای بدون راننده آغاز شود، اما یکی از نگرانی ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه های کامپیوتری و الگوریتم های پیشرفته می خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید بگید.
سهولت های را که موترهای بدون راننده ادعا می کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موترهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موترهای خودران می باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می‌خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل آبران نیز وجود دارد. مردم گاهی سریعتر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریعتر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم. مشکل تراکم ترافیک، رفت آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موترهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیای خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسیکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسانها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند، کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده ها رفت و آمد کند.
نمایشگاه موسوم به CES آسیا که در شهر شانگهای چین راه اندازی گردید، موترهای به نمایش گذاشته شد که در آینده به بازار خواهد آمد. این موترها مجهز با سنسرها، رادارها و تکنولوژی های پیشرفته است و نشان می دهد که در آینده نزدیک موترها در پهلوی وسایل نقلیه نیز مکان برای سرگرمی خواهد بود. شرح بیشتر در این گزارش.
این موتر شرکت اودی تجربه سفر را به شما نمایش می دهد که ممکن چند سال بعد سفر در موتر چنین باشد. تفاوت میان موتر و مکان برای سرگرمی در حد کم شده است که این هر دو را می توان یکی دانست. شرکت اودی با این موتر آزمایشی می خواهد راکبین آن در فیلم و یا بازی کمپیوتری غوطه‌ور شوند. این تکنولوژی توسط شرکت نوپای هولوراید که مربوط به شرکت اودی می باشد انکشاف داده شده است.
Very important aspect when it comes to vehicles. Many people do feel uncomfortable.
یکی از جنبه‌های بسیار مهم موتر این است که وقتی راکبین محتوای تصویری را در موتر مشاهده می‌کنند، دلبدی و بیماری سفر با آنها رخ می‌دهد. آمارهای موجود نشان می‌دهد که 25% مردم در جریان سفر نمی‌توانند محتوای تصویری را مشاهده کنند. دلیل آن این است که آنچه را آنها می‌بینند و آنچه را احساس می‌کنند با هم مطابقت ندارد. بنابراین ما با ادغام سه تکنولوژی بنیادی راه حل را برای این مشکل پیدا کرده‌ایم. بنابراین ما با استفاده از اینترنت اشیا و موترهای وصل شده اطلاعات را از موتر مانند موقعیت، سرعت، بریک گرفتن، دور زدن اشترینگ به دست می آوریم و این اطلاعات را هوشمندانه در همان زمان با محیط مجازی و تکنولوژی واقعیت گسترش یافته یک جا می کنیم.
With virtual environments, so extended reality technology.
سیستم سرگرمی داخل موتر اطلاعات را در آن واحد از سنسرها، اندازه سرعت، گرفتن بریک و دور زدن اشترینگ گرفته و ثبت می‌کند. آقای ویلنی می‌گوید که در آینده تمام اطلاعاتی که از سیستم راهنمای دیجیتال موتر به دست می‌آید، با برنامه‌ای که بر بنیاد تکنولوژی واقعیت مجازی تصاویر را خلق می‌کند، فرستاده خواهد شد تا جلوی دلبدی و بیماری سفر گرفته شود.
این که شما در موتر باشید، اگر رانندگی کنید یا کسی دیگری رانندگی کند و یا در چوکی عقبی نشسته باشید، می توانید محیط مجازی را تجربه کنید و در آن بیشتر غوطه‌ور شوید. دوم این که با یکجا کردن محیط مجازی با اطلاعات سیستم راهنمای دیجیتال، راه واقعی را که موتر در آن حرکت می کند به یک راه طراحی شده برای شما تبدیل می شود. بنابراین نخستین بار است که محتوای تصویری با زمان سفر شما سازگار می شود و می توان آن را محتوای ارتجاعی نامید. در نهایت به دلیل سازگاری محتوای تصویری با حرکت موتر و تقریبا بدون کم تأخیر، مردم کمتر دلبد می شوند.
شرکت دیگری که موترهای بدون راننده را در اولویت کاری خود قرار داده است، شرکت هاندای موبیز می باشد که یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی پرزجاد در کره جنوبی است. این شرکت می گوید که شماره از تکنولوژی‌های پیشرفته را که قابلیت خودرانی در موترها را بهتر می سازد به چین آورده است. ام ویژن سیستمی است که ترکیب از لایدر، تکنولوژی شناسایی محیط با شعاع لایزر و کمره‌های چند جهته می باشد و می تواند اطراف خود را بررسی کند. چراغ‌های جلوی موتر با پخش کردن سیگنال به موترها و پیاده‌روها هشدار می دهد.
اینجا چندین سنسر خودکار و چراغ وجود دارد. در نخست سیستم ام‌ویژن با استفاده از این سنسرها اطراف خود را بررسی می کند. سپس با چراغ‌های ارتباطی و DMD یا دستگاه آینه دیجیتال محیط اطراف خود را ارزیابی کرده ارتباط برقرار می کند.
در داخل موتر آزمایشی هاندای موبیز شما برای انجام کار نیاز ندارید صفحه نمایش را لمس کنید و دکمه ها را فشار دهید. اگر راننده خواسته باشد می تواند با اشاره انگشت اندازه صدا و پخش شدن فیلم را تنظیم کند. این موتر تکنولوژی درک کردن احساس را نیز دارد. ظاهرا این تکنولوژی فوق‌العاده ادعا می کند که توان تشخیص احساس راننده و مسافر را دارد و به طور خودکار نور و صدای موسیقی را تنظیم می کند و اگر در جریان رانندگی احساس خستگی کند به شما هشدار می دهد. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت چینی انسپتیو لاری های خودران را به نمایش گذاشته است. در حال حاضر چین یکی از بزرگترین بازارهای موتر در جهان است و با توجه به موترهایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است، شرکت‌های بزرگ موترسازی در تلاشند بهترین تکنولوژی‌های جدید خود را در این کشور به نمایش بگذارند.
په داسې حال کې چې نړیوال په تدریج سره د پاک انرژي په منابعو د اتکا کولو په لور درومي، له فوسیلي موادو څخه ترلاسه کېدونکې انرژي د ترانسپورت صنعت لومړی انتخاب دی، په خاصه توګه د الوتکو او باروونکو کښتیو لپاره. خو سویسی څېړونکي هڅه کوي چې له فوسیلي موادو څخه د تیلو د ترلاسه کولو په پروسه کې د کاربن موجودیت نفته کړي. نو تفصیل ریپورټ
د زوریخ د ټکنالوژي د انسټیټیوټ د بام پر سر چېډونکو له سولر انرژي څخه ګټه اخیستو د ترانسپورت د صنعت د اړتیا وړ پټرول تیل تولیدوي.
د سولر پر ریاکتور کې یو کیمیاوي حرارتي پروسه ترسره کیږي چې اوبه او کاربن سره جلا کوي او د هایدروجن او کاربن مونو اکساید ګاز تولیدوي. دغه عملیات ډیر حرارت ته ضرورت لري او موږ ورته د انرژي د لمر د وړانګو په ډیر تمرکز سره برابرو.
by a factor of 3000.
د زوریخ د ټکنالوژي له انسټیټیوټ څخه آلدو ستاینفیلد او همکار ټیم وايي کوم ګاز چې دوی تولیدوي په اساني سره د سوانګ له هر ډول موادو سره کاریدلی شي.
دا زموږ د تولید یو نمونه ده. د میتانول الکول موږ همدارنګه ګاز د مایع هایدروجن په نورو تیلو لکه پټرول او د خاورو په تیلو بدلولای شو.
اوس پختنه دا چې د سولر په انرژي کاریدون کې پاکې تصفیه خونه کې د ککړونکو تیلو له تولید څخه هدف څه دی. ښاغلی ستاینفیلد وایي د دوی پروسه به له فوسیلي موادو ترلاسه کیدونکي تیل پاک نه کړي خو ضرر به یې هرومرو کم کړي.
د سوانګ په دغو موادو کې کاربن نشته او ځولې په دومره اندازه کاربن ډای اکساید خوشې کوي چې موږ یې د تولید لپاره له هوا څخه جذب کړي.
په دغه پروسه کې له فوسیلي موادو د سوانګ داسې مواد جوړیږي چې د نړۍ د هوا تودونکي ګاز کاربن ډای اکساید اتموسفیر ته نه خوشې کوي. د سپین آف سن هیلن شرکت څخه فیلیپ فرلر وای د دوی ټیم په پام کې لري چې د خپل تولید پروسه پراخه کړي او په صنعتي کچا د سوانګ دغه ډول مواد تولید کړي.
زموږ هدف دا دی چې په 2025 کال کې د سولر له انرژي څخه په ګټه اخیستو د سوانګ د موادو د تولید یو بشپړ فعال داسې کارخانه ولرو چې په یو کال کې شاوخوا 10 میلیونه لیتره میتانول تولید کړي.
دغه شمیره ښایي زیاتوي، خو دا هم باید یادونه باسو چې په امریکا کې په 2013 کال کې په موټرو کې شاوخوا 1.4 میلیارد لیتره پټرول سوځول شوی دی. خو په داسې حال کې چې د نړۍ اقلیم د ګرمېدو په درشل کې دی، دا ډول هڅې بې ګټې نه دي.
دا د دیونه کاروان کله چې د خبرونې ټول مطالب مو پک شي، د خبرونې پای کې وړم یادونه وکړم چې د خبرونې د خوال لپاره تاسو نظرونه او د موږ تاسو ته پلارې کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونې نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې سلام را پات شئ. تربیا الله ماشي.